قلت مع ليكون سوسن، فأمسون در وقت ورزشی هم فعالیت های هم داشتیم، مثل ورزشی که از ولایت سوسن تو شمال داشتیم و در گذشته فعالیت هایی بود که خصوصا در حکومت زنا بود، ولی حال هم بعد از حکومت طالبان هم نیز این فعالیت های در حکومت پرکالا برای زنان کار میکنیم.
تجربه شما در مورد مکتب خانگی و هوشمند چی است؟ یعنی شما چگونه مضامین دنبال میکنین؟ برای از این که نصاب تعلیمی سابق اوقدر به گفته بعض یا موافقانه نبودن، یعنی مضمون آزیات و کسایی که از او مکتب مبر آمدن اوقدر نتیجه خوب نمیگرفتن، تنها کسایی نتیجه خوب میگرفتن که خودشان زحمت بکشن و خودشان زیادتر درس بخوانن و کمک بیرن از این قبیل مسائل. شما که یک مکتب خانگی هوشمند دارین، چه قسم یک نصاب تعلیمی در تعقیب میکنن؟
البته در این مضامین مکتب از جمله مضامین هایی که مهم استن، مضامین ریاضی، کیمیا، فیزیک و همچنان زبان انگلیسی، یا این مضامین هایی که برشان تدریس میشه برای آمادگی کنکورشان. گرچن که دو سال از زمین دکتر خانم های اکتتاشان امتحان کنکور ندادن، ولی امیدوار هستن که در آینده امتحان کنکور بتن، ولی آمادگی میگیرن این قسمت مضامینشان.
فعلا شما چند نفر شاگرد دارین؟
در مجموع دو سانف هست که یک سانف هم تعداد 13 نفر می باشد، چون که بعدی هم نیست 12 نفر هست. اگر البته سانف که 13 شاگرد داره از سانف های 7, 8, 9 هست و سانف به دومی شما البته سانف های 9, 10, 11 هست و تلاش بری داریم که سانف هایی که خود سندقتر خانم هایی که چون پای ده یا یازده دوازده سان، چون مضامینشان خیلی هم مهم است و در یک قسمت برشان تنظیم بکنه، ولی مشکلات اینجاست که کمبود مکان داره. ما یک مکان مناسب در قسمت آموزشی دفتر خانه ما نداریم که برشان تهیه کنیم تا یا درس بخونن، ولی این یک مکانه که چون که من به درسشان ادامه میتم، ولی امیدواری داریم که بتونیم مکانهای دیگری ما ایجاد بکنه و شماری از دفتر خانه ما در فایم را بطه باز ماندن اگزامینه برشان و سایی چه تا با درسایشان ادامه بودن.
خب منظور از این ریفورم قسمی بود که به طور مثال شما فعلا مکتب هوشمند میگین، یعنی آنلاین هم از بعض مضامین میتونین استفاده کنین، یعنی معلم صاحبا آنلاین درس میتن یا ای که حضوری میاین در صنف؟
فعلا همه درسایشان حضوری است، ولی ما هم درسای آنلاین هم داریم برای اکتیابه که دسترسی برای اینترنت و صفحات مجازی دارن، ولی اکتیابه که دسترسی برای تلفن و همچنان برای اینترنت ندارن، برشان حضوری در تدریس میشن. ولی درس های چیرم آنلاین هم دارم که اکترابی بیشتر بزرگ درس میخونن.
خب در مورد ریفورم گفتیم که اگر قسم تدریس شوه که مثلا به طور عاجل کسایی که بتانه در شفاخانه ها کار کنن یا در خانه ها رسیدگی کنه و من حیث یک قابله به طور مثال به یک مریض بتانن کمک بکنن، از این قبیل مسائل هم کدام کورس واری یا کدام درس واری امکانات در نظر گرفتین که خانم ها بتانن با امکانات کم خود در اطراف و اکناف افغانستان به فامیلایی که از خدمات صحی برخوردار نیست یا از اطفالی که از خدمات صحی برخوردار نیست کمک بکنن؟
در واقع تا هنوز با تیمی تیار صحی که باید ما در نظر بگیریم در دست نگرفتیم، ولی امیدوار هستیم که در آینده زمینه را مساعد بسازیم تا یک تیم تیار صحی داشته باشیم و زمینه برشان مساعد بکنیم که با تعداد خانم‌ها خصوصا کلیت قابل سیگار هم هستن که در خانه ها بسر می گنن زمینه رو مساعد بکنن تا به سوالی های بسر بکنن و بتانن از بخش سیهیشان دیگر از سرگاندان و رو مستفید بسازن، ولی تا هنوز در دسترس نگرفتیم چون که زمینش برای سیدن بره و مقصایی که داریم یک روان بسیار کوچک را که آغاز کردیم در دسترس نیست بره، انشاءالله در آینده این موضوع رو در نظر خواهیم گرفتیم.
بله به طور مثال دکتر صاحبا آنلاین در زیاد هستن، یعنی میتونن از طریق آنلاین تصویری نشان بتن چی کار باید شون، مثلا یک زخمی رو میبینن چی کار باید بکنن، مثلا یک آتش سوزی میشه خانه میسوزه چطور میتونن رسیدگی بکنن، از این قبیل مسائل ترینینگ و ترگپا در سطح بین‌المللی بسیار زیاد میشه، چون در افغانستان دکتر نیست، شفاخانه نیست، کلینیک نیست، در بسیاری جاها در ولایت ها به او اگر یک کورس واری شوه و یک کسایی کسایی که در این مورد مثلا مشکلات اقتصادی باشه، خود محل اگر در بین خود پول جمع کنن که چطور مثلا پانسمان بگیرن، چطور مثلا کمک کنن، از این قبیل مسائل سرش هیچ فکر کردین یا نه؟
در واقع خوب هست در بعض جاها همچون رچاپا و چیها گرفته میشن راندن، ولی امیدواری زیاده داریم که زیری باشه چون بهتر است و پیروزی زیر است که بساکی ندارن برای سفات مجرد خوبتن انترنتی ها، ولی آنلاینی هستم بعض رچاپا و اقسمت گرفته میشه در باشه سیهی و این معلومات ها مربط هستم در دسته آنلاین هم هست، ولی مشکلات مردم همالوزه بیشتر است و قدر شد توانایی اتفاقی هم نداشته باشن که پرداخت اینترنتی داشته باشن، ولی بیشتر خوبشاری به این دارن که حضوری باشه بهتر از شما میتونن مشکلات را حل بشدن، ولی در اکثریت جاها هست که به طور آنلاین درس دادن میشه بخشای سیهی بخشای مختلفی که خصوصا مردم ضرورت داره برایش آنلاین دارم اکیداد البته ایدام ها میتونیم نسیده، ولی مدواری زیره داریم که اگر شرایطی سیری بیشتر خود پر شده به یک از آنلاینی کرده بکنه حضوری رو داریم مردم اگر از این قسمت مستفید شوند بهتر است.
مشکلات اقتصادی از این چطور میشنی؟ خود کتاب قلم کاغذ کار دارین مصرف داره، این مصرف چطور تامین میکنین؟
در واقع خوب وقت کمی یک کاری که بخوایم انجام بتیم، ولی او رو در نظر میگیریم که مصارف تا چه حد مصارف داره، ولی تا محد توان ما کار میکنیم و مقرار در توان ما بوده که حداقل مواد لازم که برای مدرش نیاز بوده در رسط شما در قرار داریم تا با درستشان ادامه میتن تا محد توان ما که در ابتدا مدیری که در قسمت آموزشی در دختر خانه ما داشتیم بوده که زمینیش مصارف کردیم تا دختر خانه ما مستفید شوند.
استادایی که درس میتن اینا از شما دستمزد طلب میکنن یا همونطور داوطلبانه درس میتن؟
در واقع ما پیش از اینکه همی تعداد از این مکتب ایجاد بکنیم با تعدادی از دوستا همکارای ما صحبت داشتیم و او در هر قسمت در حد توان همکاری کردن، خصوصا در قسمت تدریس در قسمت بعضی موادهایشان همچنان مکانی که تدریس میشن و همکاری کردم در مطابق از این بود ما مکتب را ایجاد کردیم و همچنان اصولا در قسمت دوم همکاری دارم و او به طور رایگان و مرزی به دستشان ادامه میتن و تدریس میکنم.
در رسانه ها طرف طالبا ادعا کردن که اگر بعضی کسایی که بیکار شدن از خانما در خانه نشستن اما تعدادشان برشان ماش پرداخته میشه، ای تا چی حد درست است؟ شما اگر بیکار شدین بر شما دولت ماش پرداخت میکنه یا نه؟
خب در اکتیاد کارمندهایی که البته در ادارات زیر سلاح خوصن وزارت هایی ها کار میکردن از مقدار ماشی کار ناچیزی برشان داده شده، ولی در کارمندان و ممولینی که بوده برشان ماش پرداخت نشده، از مدت که از وظیفه بیرون شدن دوباره برگشتن به وظیفهایشان و از طرف طالبا منفک شدن و افراد مرتبط و طالبا به ازایشان گماشته شده و خیلی بسیار کم میده در ابتدا برشان ماش دادن و تعداد که البته خصوصا مامور یا بودن ماش برشان پرداخت نشدن و تا دوباره اجازه هم ندادن که دوباره به وظایفشان طرفهایشان برگردن.
خب در مجموع به نظر شما چقدر امیدواری هست که مکاتب دوباره بر روی دخترهای بالغ باز شود یا به فاکولته ها پوانتون ها اجازه داده شوه؟ شما تا چه حد امیدوار هستین؟
خب اجازه فتر از دو ساله که دخترخانه ما از درس تعلیم ماندن خصوصا به خانه هایی که در قسمت حجابشان کردن در قسمت کوشش یا داشتن گرچن ادعاشان کاملا نادرست در حال که دخترخانه ما حتی ایده های طالبا هم پذیرفتن گرچن که به حجاب نبودن اگر برشان هم گفتن که ما با هر نوع کوشش کردیم که برای ما حکومت حمایت اسلامی بگذاره ما قبول میکنیم، ولی اجازه بودن که ما به درسهایمان ادامه بدیم. اضافه تر از او باز بهانه مزامین های مکاتب و خصوصا مزامین هایی که تدریس میشه کردن که مزامین های تدریسی البته وزارت معارف مشکل دارن که باید تغییر داده شه، در حالی که نصاب قبلی آموزش افغانستان هیچ مشکلی نداشت و نظامی البته نصاب آموزشی غربی نبود، نصاب بود که مطابق شده بود و هیچ مشکلی هم داشت، ولی با این بهانه ها دو سال است که بیشتر از دو سال است که آموزش برای دخترخانه ما محروم است و امیدواری از اینم نداریم که حکومت زمینه تدریس برای دخترخانه ما مساعد بسازه، البته بتونن به سایشان ادامه بدن.
شما کسایی که در افغانستان همونطور مکتبای خصوصی دارن در بین خود کدام ارتباط دارین از طریق رسانه های اجتماعی یا از ارتباطات مثلا واتساپ و از این قبیل مسائل کدام مشوره در بین خود دارین؟ میرین صحبت میکنین، چی فکر میکنین که چطور رشد کنه این مکاتب خانگی و هوشمند؟
خب در واقع خب دیزیاری هست که در بس دولت ها مثل مکاتب خانگی که موجود کردن هست به خور خانم های تیراد درس میخوانم، ارتباط ها و تماس های دارم برای همراهشان و وزیرات دیگر خود را شریف میسازم، اما منتظر هستم که در سال نو جدید چی میشه و آیا امکان بازشان مکاتب ها دانشگاه ها برای دختر خانم ها هست یعنی، ولی به امیدواری منتظر هستم که شاید باز شوه، یعنی یکی دفت میگه باز من میشه ولی یکی دفت میگه باز میشه، ولی امیدوار از یک که باز شوه بتانه دختر خانم ها با درساشون بتانه بتانه، ولی یکی دفت میگه که اگر نصاب آموزشی افغانستان تغییر بکنم شاید تعداد بیشتری برای از این درس ها البته از درس های مکاتب و درس های دانشگاه را نخوانم شاید پیدا بکنم، ولی یک تعدادی که امیدواری داره برایشان مهم نیست که مضامین هایشان تغییر بکنه، ولی در سال دیدی هستن که حداقل هر نه بعد نه میشه در دروازه دانشگاه و مکاتب باز شد تا اینکه درس هایشان ادامه بدن، ولی تغییر نصاب آموزشی افغانستان خصوصا در از طرف یک حکومت که سابقه درستی ندارن و این خودش یک فاجعه است برای مردم افغانستان، ولی شاید تعداد زیادی از اگر آغاز هم شود و اگر باز هم شود باور من بیستیم که تعداد بسیار زیادی از این درس ها مسافر نخواهد شدن.
شما چقدر توقع دارین با این زحمات که شما میکشین در رای تحصیل دختر خانم ها جوابگوی تقاضای مردم افغانستان باشه؟ برای از اینکه از نصاب تعلیمی وقت صحبت میشه، مثلا بسیاری از کسایی که سابقا فارغ شدن از مکتب و اینا حتی از فاکولته ها در خارج بسیار زیاد به مشکلات دچار میشن، نمیتونن به مو مکتب دلخواه خود برن، به فاکولته دلخواه خود برن، مثلا زبان نمیفهمن، مثلا مضامینی که خواندن قابل قبول نیست. حالا دنیا تغییر کرد، بسیار زیاد تغییر کرده دنیا، از او خاطر یک چطور میشه که این جوانا چطور میتونن نظر به عصر زمان که در حال در دنیا هست، تکنولوژی قدر پیشرفت کرده، تحصیل بکنن، به او اساس مضامین تدریس شوه؟
در واقع بله، اگر این زمینه مسائل شده که تا مضامینه هایی که واقعا مفید است و این که از او بتانه دختر خانم ها خصوصا جوانان بهره ببرن و مشکلی در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان نداشته باشن، درشان تامین شود، ولی مشکلات این است که متاسفانه زمینیش مخواست نمیشه و پیشتر امیدواری کردن که اگر نصاب تغییر بکنه خصوصا باز نصابه که امارت اسلامی باز بگیرن قطعا قابل پذیرش نیست و او شاید هم مشکلات زیاده داشته باشن. از او رو غرض امیدواری زیره دارم که حد اقل در درسهای علومی اصلی باید تدریس شده که تا محصلین دانش آموزان یا مشکل نداشته باشن، به این که با نصاب تعلیمی که تغییر میکنه این قطعا خودش یک مشکل بزرگ و فاجعه است که آینده برای دانش آموزان و محصلین تلاش و زحمات که در راستا میکشن نیست.
خب در شرایط توقع شما از جامعه جهانی چی هست؟ یعنی اونا میگن که ما کمک میکنیم، از تحصیل دختر خانم ما دفاع میکنیم، اما چطور شما راضی هستین تا حال از کارهای جامعه جهانی؟ یعنی
ما باید متاسف هستم با کارهایشان که در این دو سال واقعا با شعار نمیشه که داره مردم افغانستان و شعار بودن که ما در کنار مردم افغانستان هستیم و از آموزششان خصوصا در قسمت آموزش دختر خانم ها حمایت میکنن، دفاع میکنن، این بود باشا همیشه که واقعا و ادعا در یک کومنت و یک پوستی که میکنن و و باید در یک تریونی در بیان میکنن که ما از مردم افغانستان خصوصا در قسمت آموزش جوانان حمایت میکنن، متاسفانه قابل قبول برای هیچ کس نبوده چون هیچ گام یا روی قسمت بر نداشتن، هیچ اقدام نکردن در قسمت آموزش دختر خانم ها و ما قطعا متاسف هستیم که بر سازمان ملل که دیگه قرن 21 و ادعای از حمایت از حقوق بشری میکنن کورکورانه و از تمام این همه جنایت میگذرن و میبینن ولی خاموش هستن، سکوت هستن، تمام کارکردهای خود را با یک اعلامیه مختصی و خلاصه میکنن. این حمایت نیست از خصوصا از زنان افغانستان، خصوصا از دانش آموزان محصلین که واب با یک شعار با یک پوست بر کمند بیان از مردم افغانستان دفاع بکنن، از حقوق بشری دفاع بکنن، برعکس یک جای شرم شد برایشان باشه در قسمت ازی که در قرن 21 دار از حمایت حقوق بشری میزنن ولی با تمام معنا از نقص حقوق بشری خصوصا در افغانستان آگاه هستن ولی هیچ کار نمی کنم.
ای از افغان هایی که در خارج کشور است گفته میشه که تقریبا شاید بین 7 تا 8 میلیون افغان در خارج کشور به شمول ایران و پاکستان و ترکیه و ممالک اروپایی و امریکایی اوج زندگی کنن، توقع شما از اونا چی است؟ اونا چی باید کنن؟ اونا چی میتونن بکنن به طور مثال؟
ما از مردم خود خصوصاً کسایی که بیرون از افغانستان هستن توقع دارن که این زمینه برشان مساعد است و خودشان از درس و تعلیم مساعد هستن و وابلرسهشان ادامه میتن برای خودشان وکیده درک بکنن که هموطنان هستن که در افغانستان هستن، همه چیز برویشان بند است، محروم هستن و زمینه برشان مساعد نیست، حداقل از راه هایی که امکان پذیر است بکنن امی امکانی را داشته باشن که با زمینه مساعد شده که با سرخانه ما به دستشان ادامه بیتن. ولی ما امیدواری از بیادارم که هموطنان ما در قسمت توجه داشته باشن، توجه بکنن تو بی شرایطی است که افغانستان یک کشور یک بارها تحولات آمده، بارها تغییر سایی که تغییر نظام ها بودیم. فیلان هموطنان مخصوصاً کسایی که از افغانستان بیرون هستن و ای که زمانی که از افغانستان بیرون میشن یعنی فراموش میکنن اما اصلیت و صلاب افغانیت خود را، ولی خود را تعلق به مردم افغانستان نمیدانن. اما امیدوار هستم که دست بکنن بفهمن بدانن که شرایط فعلی ایجاب میکنه که هر هموطن ما قبول مردم مشان احساس مسئولیت بکنن و بتانن کار کوچکی را که از توانشان برمی آید انجام بدن تا بتانن بسیگم هم وطنشان را بگیرن و یک مشکل کوچک از جامعه را بتانن حل بسازن. امیدواری مورد خدمت همی است که بتانن کسایی که بیرون از افغانستان هستن توجه بکنن و خصوصا در خدمت آموزش دختر خانم ها که ایران تعداد زیادی از دختر خانم ها از آموزش محروم هستن و زمینه برشان بسازن میتانن یک کوشتی را بسازن، یک مشتبی را بسازن تا یک دیگر بکن بتانن به طرفشان ادامه بسن. این مطمئن هستیم که در حد توانی هر یک شان است، ولی متاسفانه تا حالا کدام اقدامی نکردن، تا حالا کدام کاری نکردن در خدمت مردمشان، خصوصاً زنانی که دختر خانمایی که از درس تعلیمشان محروم هستن. ولی ما بیداری زیرا دارم و خواهش زیرا دارم که حداقل در شرایط فعلی هیچ کاری نمیکنین، یک زمینه کوچک آموزشی را مساعد بکنین که تا تعداد دختر خانمایی که از درس تعلیم باز ماندن و از دستشان یا ادامه بدن و یک امیدواری برای دختر خانما باشه تایی که در خانه ها میشینن و امراض گوناگون مبتلا میشن به حد اقل یک زمینه برایشان مساعد شده که بتانن یک در یک امیدی برایشان باشه درس تعلیمشون
ایدامه بسند. خانم پریسا مبارز، مسئول مکتب خانگی هوشمند، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
مثلث دا افغانستان دا پیخو سیمایزو او نریوالو ارخونو تا کتن
دا افغان کدوالو ستونز با دا پاکستان او افغانستان پا اقتصادی سیاسی وضعیت چه اخیز وکری؟ د ازادي راډیو د مسلس پر خبرونه کې د همدې سوال د جواب موندلو لټه کوو. سلامونه. د نومبر لپایله تر اوسه شاوخوا څلور لکه افغانان له پاکستان ایستل شوي دي. دا شمېره ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. اسلام آباد ویلي دي چې 1,000,000 او ولکه هغه افغانان چې د دوی په وینا په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري له پاکستانه باسي. اسلام آباد دا خبر هم کړې ده چې تر دې وروسته به شای نور افغانان چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا یې شمېره 3,000,000 او شاوخوا ولکه اټکل کیشي له پاکستان وباسي. ملګرو ملتو په پاکستان کې 1,300,000 افغانان ثبت کړي دي. د نورو ته د پاکستان حکومت د استوګنې موقتي اسناد ورکړي دي. په پاکستان کې یو شمېر په دې باور دي چې د افغانانو له ایستلو وروسته به د دوی یو شمېر خوارو خلکو ته په پاکستان کې د کار زمینه برابره شي. په افغانستان کې بیا دې ته اندېښنې شته چې د ژمې په درشل کې او د افغانستان په دې بد اقتصادي وضعیت کې به د کډوالو بار ډیر دروند شي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همشغي ادارې یا اوچا د چهارشنبې په ورځ هم دا اندېښنه شریکه کړه چې له پاکستانه به په دې وخت کې له راستنېدونکو کډوالو سره د افغانستان اقتصادي وضعیت پسې نور هم خراب شي. مخکې تر دې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې په فیسبوک کې د دې بحث په اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړئ او که مو خپرونه خوښه شوه په یوټیوب کې سبسکرایب کولی شئ. راوشم د خبرونه میلمنو ته د سکایپ لاري عبدالقادر مدفید افغانستان د قانونو او صنایع د وزارت خونه سلاکار او دلته په استودیو کې اسرار عالم مومند د سجرړو د مشال څنګه همکار را سره دی د دوړو هرکلی کوم مدفید لکه څنګه چې په دې لنډ مقدمه کې هم اشاره ورته وکړه د افغان کډوالو رایستل به له اقتصادي پلوه په افغانستان څومره اغېز وکړي چاټ کل کوي
په پاکستان کې یو سیاسي بحران دی او د دې بحران په نتیجه کې چې کوم عبوري حکومت راغلی دی د دوی وظیفه دا ده چې دوی د ټول ټاکنو ته زمینه برابره کړي مخکې له دې نه چې عبوري حکومت هغه خپل واک پر مخ ویسي اپیکس کمیټي چې کومه دوی تازه جوړه کړې کمیټي ده د دې کمیټې کار چې دی د ترهګرۍ سره مبارزې او کوم نوم چې ورسره ورکړل شوی دی په دې کمیټي کې د پاکستان د فوج او د عبوري حکومت مشران او خصوصا مشرې لومړی وزیري او د پارلمان مشر غړیتوب لري او د دې کمیټي پریکړه دا وه چې افغان کډوال دي په یو ډېر غیر مترقبه حالاتو کې افغانستان ته واستوي د دې لپاره چې افغانستان ته دوی راولېږي یو منظم پلان او یو منظم استراتیجی او یو منظم آمادگی او یو نظارت یو نړیوال نظارت چې د دې برخې کې ضرور هغه متاسفانه نه تر سترګو کیږي بل مهمه مسله دا ده چې په پاکستان کې نه یوازې د سیاسي مسایل دي بلکې هلته د ترهګرۍ مسله د ټي ټي پی مسله مذهبي ګوندونو مسله او د سیاسي اقتصاد مسله ده چې پاکستان عملا له دې سره غواړي چې په افغانستان کې چې کوم طالبان واکمن دي دوی معنی د فشارونو راوړي او په داخل دي پاکستان په سیاسي کوم شرایط چې دی پاغې کې چې د ترینه ګټه واخلي متاسفانه د ډیورن د کرخې په امتداد باندې مونږ کلون نه کیږي چې یو سنتي ډیر منظم تجارت د کرخې دواړو خواو ته خلک چې دی غلري او اړیکې لري او دا ژورې اړیکې زموږ په اقتصاد باندې د دواړو برخې هغه سیمې چې دي په هغه اقتصاد باندې ډېر زیات تاثیر لري مخکې له دې نه چې دوی دا تصمیم ونیسي پاکستان اعلان وکړه چې د افغانستان په صادراتي اقلامو باندې بندیز دی او دا بندیز په داسې حال کې وضع کیږي چې موږ د پاکستان سره د افغانستان پاکستان ټریډ اګریمنت یو قرارداد لرو وروسته له هغې نه بیا هم تاسو ولیدل چې د افغانستان ازبکستان او پاکستان ترمنځ درې اړخیزه ناسته وشوله او د دې ناستې هدف هم پاکستان دا و چې دوی ورته یو تړون دی ازبکستان سره لري او د دې تړون فسیلیټیټر یا لوجستیک چې د افغانستان لاري نه کیږي نو اصل کې مسله دا ده چې کومې ننګونې چې پاکستان ورسره مخ دی د هغې ننګونو د مهارولو لپاره دوی دا اقدام وکړو دا به بدون له شک زموږ په اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر ولري یو خو دا ده چې هغه کوم پلان چې د دې کډوالو لپاره د هغه ډېر زیات احساساتي دی او ډېر زیات د شرایطو ځمکني حقایق
مننه مفتي صاحب د پاکستان مننه د پاکستان اړخته بل مومن صاحب نه پوښتنه وکړه مومن صاحب تازه خبرونه څه دي چې په پاکستان کې خلک څه وایي چې دغه کډوالو له ایستلو سره به اقتصادي پلو پاکستان ته څه ګټه ورسي
ګټه نه زیات تلته کې خلک د تاوان خبره کوي د ګټه خو دغه یو عام خبره کیږي چې افغانان پاکستان ته راغلي افغان کډوال نه لده کړي دوی کوم روزګارونه دی هغه خراب کړي که پرسکا یو پاکستانی به مخ کې یو کار په لزر روپې نه کو دوی په 5000 کې دا خبره بکې دی خو دوی دا وایي چې کله نه افغان کډوال لو وستل پیل شوی دی د پاکستان نه نل د کچ کوم په پیښور کې په مردان کې د خبر پښتونخوا په نور برخو کې کوم د هوټلونو سره تړلي کاروبارونه دي دا خلکو سره زمنګ خبرې شوې دي نه غوې چې اوس هغه کسان هغه مزدوران چې موږ سره بدل تکي کار کو هغه لاړل نو دا غوې زله اوس پر چانه دي نیول زمنګ کاروبار د هوټلین چې کوم کاروبار دی هغه په ټپ یو قسم له ولاړ دی دوی دا خبره کوي ځکه چې هغوی خپل ګاوکونه لرل دغسې هغوی خپل هوټل یې لرل هلته کې د هغوی سره ډېرو خلکو روزګار تړل شي.
پنجاب کې ځینې سیاسي کتونکي چې ما اورېدلي دي هغوی بیا دا وایي چې د افغانانو له تګ وروسته به د دوی خلکو ته کاروبار پیدا شي ځکه دوی وایي چې د بیکاري کچه په پاکستان کې ډېره لوړه ده. نو څرنګه یعنی خیبر پښتونخوا خو تاسو ویل دی پنجاب خواته څرنګه
پنجاب خواته هم زر اعظم او ما چې څنګه په شروع کې ویل چې هلته کې دا یو تاثر دی چې افغانانو دلته کې د دوی روزګارونه خراب کړي دي چې افغانان لاړ شي د روزګارونه به سم شي خو څنګه چې ما تاسو ته ویل چې څومره افغانان هلته کې په خیبر پښتونخوا کې په پنجاب کې د هوټلونو کاروبار کوي د هغې سره ډېر خلکو روزګار تړل شوی دی چې هغوی لاړ شي نو خامخا دغه روزګارونه به خرابېږي. بیا د شاتو مچو چې کوم کاروبار په خاص توګه په پنجاب کې په خیبر پښتونخوا کې نو زه تاسو ته د خیبر پښتونخوا خبره وکړم نو هلته کې شاوخوا 15,000 نه والا تر د 40,000 پورې د شاتو مچو پرمونه دي په هغې کې نیمایي چې کوم دي هغه د افغان کډوالو دي نو چې دوی لاړل نو د هغې سره کاروبار دومره خراب شوی دی چې د خیبر پښتونخوا د شاتو مچو چې کومه اتحادیه ده د پرمونو د هغوی سره زموږ خبرې شوې وي نو هغوی ویلي چې دا مهال د شاتو مچو کاروبار 80% خراب شوی دی 80% او دوی دا خبره هم کوله چې کومو د بیری د شاتو من چې به هغه به په 100,000 پنیو هغه وس 50,000 تر رقم شوی دی او غټه وجه دوی دا خی چې د کې به موږ د یو بل د شاتو مچو کاروبار کوونکو څخه خبرو کړ په پنجاب کې نو هغه و چې د شاتو یوې پیټې مارزمن خرچه راځي 6,000 روپۍ نو ما هلته کې هغه پنجابیانو ته دا ویلي چې زی تاسو په 2,000 در کوم ځکه چې زه خو زما نو ما په 6,000 خرڅه راغلی خو په تاسو په 2,000 خرڅوم و هغه راته وویل چې نه اسې موږ ته پاتې کیږي نو ولې دنه په پیسو واخلو هلته کې داسې حالت جوړ دی دغسې به دوی دا خبره هم کوله که پرس که موږ د چا پټي ته د شاتو مچۍ وړو نو هغوی و چې حکومت به موږ تنګوي او تاسو شاتو مچۍ دلته مه راوړئ. نو دا یوازې د افغان کډوالو د شاتو مچو کاروبار نه دی دې سره د ډېرو پاکستانیانو روزګار هغه هم تړل شوی دی.
مننه مومند صاحب. د کډوالو یو شمېر راستنېدونکو کډوالو افغانانو چې له پاکستان افغانستان ته راستنه شوي دي د دوی څرګندونې لرو او بیا به بیرته بحث ته دوام ورکړو.
هغه په حقیقت سره ډېر پاتې سول صرف ما چې په 15 کال کې دا یو تقریبا 8 غوټه قدر سامان ما ګرځ راټول کړي انور مې ګرد کپنکا و کپرې جوړای شان و ما پیسې نه درلودای چې ما را وړي وای په ګاډۍ کې دغه یو څو غوټې مې راوړلې هغه هم د دې د برکت سه کوره ودان دا بیا موږ کور ودانې و د نفر پر سر 15,000 واخیستلې او د غوټې پر سر ټوټل 10,000 واخیستلې.
دوی ورځې درې ورځې بندي و بیا چې یو کس به رالی بالا بیا ورمیا 30,000 راکړه یا 50,000 راکړه بالا بیا پرچه را باندې کار کړه موږ سره پیسې نه وې نو څه شمور کړې وای پرچه چې را باندې کار کړو بیا بلته بندي ورو بیا 10,000 یا 15,000 وخت راکړي بیا چې بیا رایلا کړو دوی ورځې په کور کې ناست یو شپه به ولاړ بیا به ونیول بیا په پیسې سره واخسته دغه ځګرالو کوټه ده کوټه کوم دوی ورځې تیرې کړه غزګو د دل ترالو اسلام اباد کم دغه حال دی پنجاب کم دغه حال دی لاهور تر خلاص ټول لکه دا ظلم کې داخله
مونږ ته باید د کار زمينه برابر کی کاکډم باید برابر کی کور نست زمه د خاص نه لرو واړه بچان دي ماشومان دي مونږ سره بس دوی نه دغه یو خواهش لرو چې دغه زمه دې په خیر مونږ ته یو پردداري ځای برابر کی چې موږ د خپل کړي ځای په ځای کو مونږ سره دې عمرسته وو کی چې د خپل ماشومان ځای پر ځای کړو
په کورو باندې چا پیرا وهلی یا موږ په خپل کوڅه ته براو تو کور به پاتو بو به طلب یا په 15,000 لزر 15,000 دا به موږ ساتي سیاکم روزانه موږ کول هغه دی وړل کښنان موږ دغه پاتو
متفسه افغانان چې کوم له پاکستان راغلي دي وګړي د شکایت لري چې او دا ویره ورسره شته چې خپل کورونو کلیو ته چزو هلته مو خو فرزان دو درې کوټې درلودلې اوسم نفوس زیات شوی دی ځینې کسان بیا بیخي کور نه لري ځینې داسې کسان هم شته چې بیخي هلته په پاکستان کې زیږېدلي دي له افغانستان سره یو مخ ناشنا دي دغه ستونزې به خصوصا د اقتصادي پلونه فرزان یو کلي ته فکر وکړي چې یو کلی دی زر کسان پکې ژوند کوي دې کلي ته زر کسان نور ورځي د اقتصاد به څرنګه شي خصوصا په دې ژمي کې
او په دې شرایطو کې زه فکر کوم چې د افغانستان لپاره چې کوم دا کډوال دلته راځي یو متاسفانه غری سیټلمنټ کوم پروګرام چې د دې لپاره دی هغه پروګرام نه تر سترګو کیږي عمدتاً معلوماتو ته لاسرسی ډېر محدود دی او په اوسني شرایطو کې چې افغانستان د مشروعیت د یو بحران سره مخ دی دا به په اوږد مهاله کې ډېرې زیاتې ستونزې راپیدا کړي خو زموږ نه ستونزې بیا د پاکستان ډېرې زیاتې دي د نفوس په اساس باندې که بحث وشي او یا د منابعو په اساس باندې که بحث وشي، په افغانستان کې که چیرې تاسې ووینئ دغه سیمې چې هلته د کلونو نه جګړې وي، په شل کاله کې هم موږ هغه داخلي بېځایه شوي ډېر درلوده چې دا هغه اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر اچولی وو، او زموږ زراعت چې عمدتاً زموږ خلک په زراعتي سکتور کې ډېر زیات مصروف او دی هم یو منفي تاثیر دا و چې زموږ دغه صادراتي اقلام چې دی هغه په کمه کچه مانی. خو که تاسې په دې وروستي دوه کلونو کې وګورئ اکثره هغه داخلي بېځایه شوي چې دي هغوی بېرته ستانه شوي دي، چون هغه شرایط د ستنېدو چې کوم هلته دي دوی لپاره دا دي چې هغوی کولی شي هغه کوم زراعتي برخه کې چې یا مثلا کوم باغداري او فارمداري او دغه برخو کې چې مشغوله وو دوی هلته پر ځای شي. بل مهمه مسله دا ده چې د یو منظم ریسټلمنټ یا د ځای پر ځای کېدو یو برنامه نشتون په اساس مانی دا په لنډ مهال اوږد مهاله کې ستونزې راولاړولی شي. یو بل غټ ستونزه دا لیدل کېږي چې دغه کم کسان چې راځي د دوی دغه آیډنټیفیکیشن پروسس چې دی یا د دې هویت پیژندنې کومه پروسه چې ده دا هم تر سوال لاندې ده. مثلا په پاکستان کې په لسګونو ترهګریزه ډلې الته چې ده په دغه سیمه کې چې ده فعال وي او ویره ده چې دغه ډلې به په یو نه یو شکل سره افغانستان ته انتقال شي. نو مهمه مسله دا ده چې باوجود دي چې افغانستان کې اوس د مشروعیت تشه ده او اوسنی رژیم دا توانمندي او دا ظرفیت نه لري او نه هم دغه معلومات ورکوي چې دغه خلک چې راځي دا به په کومو برخو کې ریسټلمنټ یا د بیرته د مشتدو پروسه چې د دوی کوم ډولي. نو د دې اقتصادي او هغه ټولنیز منفي نتایج چې دي هغه په افغانستان باندې بدون له شکی. مګر مهمه مسله دا ده چې کچیر افغان کډوال وستل کېدل لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوله کم چې ارقام وس چې هغه غیر رسمي ارقام دي په حدود د 3 میلیارډ ډالر پورې سرمایه چې ده هلته د افغانانو قید ده. همدغه شان په لسګونو صنعتي فابریکې یا کمپنیانې چې دي هغوی هلته چې دی هغه خپل وسایل نشي را انتقالولی او دې لپاره برنامه نشته دی. که تاسې وګورئ د پاکستان په تېر څو ورځو کې د فورین انډیکس کوم هغه پوینټس چې هغه 45000 ته په دې اخرو کې ورسېدل او د کرنسۍ یا د اثارو هغه ترتیب چې وګورئ په پاکستان کې ډېر زیات منظمه دی. دا د دې تاثیر دی چې هلته چې کوم کډوالو هلته سرمایه درلودلې هغه سرمایه چې کومې ډالر مانی وو یا مثلا کومه سرمایه چې هلته هغوی په مختلفو برخو کې وه هغه چې دی
مدفي صاحب په همدې برخه کې چې تاسو اشاره ورته وکړه په ورته وخت کې د راپورونو له مخې د پاکستان اثاري زیرمې تر 4 میلیارډ ډالرو کمی دي فعلا او په روان کال کې 2.7 میلیارډ ډالر پور باید ورکړي. یعنې د پاکستان دغه وړې پیسې د داسې یو هیواد لپاره چې شاوخوا 250 میلیونه نفوس لري فکر نه کوي چې ډېره معقتي وړه ګټه ده؟
نه بالکل نه بالکل نه، ځکه چې د دې لپاره ګوري کله چې موږ د اقتصاد بحث کوو په دغه کې شرایط چې تاسې زمینی شرایط ګورئ. مثلا په پاکستان کې چې کوم روان اقتصادي بحران دی د دې بحران د مخنیوي لپاره دوی عملا د افغانستان سره کوم هغه تجارتي تړون چې د هغې په اساس باندې هغه کوم صادراتي اقلام چې په هغې باندې بندیز ولګو مګر په منرالونو یې ونه لګو بندیز، او همدغه شان هغه کډوالو چې هلته تر 43 کلونو کې فوق العاده ښه سرمایه ګذاري شوې ده. تاسې دا کډوال په درې کټګوري باندې تقسیم کوي. یو هغه کټګوري خلک دي چې هغوی ډېر ابتدایي ژوند لري، یو هغه متوسطه کټګوري ده، او یو هغه بزنس کټګوري ده چې هغه تاسو له درې واړو سره نشي یو ځای کولی. نو بدون له شکه چې په پاکستان کې کوم سرمایه چې د افغانانو قید ده دا اقتصاد باندې د دوی مثبت اثر اچولی شي. نو اقتصاد خودسه ده چې تاسې د مختلفو برخو نه تشکیلوي، تاسې به انډستری لري، تاسې به ماینینګ لري یا معدنیات به لري، تاسې به صادرات او واردات لري، تاسې به چې د خارجي سرمایه گذاري لري. نو دغه ټولو نه یو تشکیل بیا اقتصاد جوړیږي. نو زه فکر کوم کم حالات چې د پاکستان وسته او کم اقتصادي وضعیت چې ده او د ایم اف سره چې کوم د دوی د مقروضیتونو مسله روانه ده، دا د دې جوتۍ چې دوی غواړي چې خپل اقتصاد چې دی هغه پر خپو ودري. او افغانستان ورته ځکه ډیر مهم دی، تاسو ته معلومه ده چې په تیرو شلو کلونو کې د دوی بویل چې په افغانستان کې چې کوم حکومت ته دا حکومت چې دی مشروعیت نه لري او باید د طالبانو حکومت راشي. او کله چې طالبان حکومت ته راغل دوی مذهبي ګوندونو ویل چې د فتح مکه سره مقایسه کړل چې دا یو فتح مکه ده او دا د افغانستان لپاره او د پاکستان لپاره یو ډیر ښه خبر دی. حتی دوی خواږه ویشل، حتی غ پارلمان کې او یا مثلا په نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو چې کوم هغه خوشاله نه الته کول چې په افغانستان کې د دوی د خوخي حکومت راغی. مګر تاسو وګورئ چې اوس دوی بیا وایي چې په افغانستان کې مشروعیت نشته، دا حکومت مشروعیت نه لري. نو دینه دا معلومیږي چې افغانستان چې کوم انډستری چې دی، افغانستان چې کوم اقتصاد دی، دا د پاکستان لپاره اوس مبدل شوی په یو ضرورت معنی. کله چې په افغانستان کې انډستری جوړ شي، اقتصاد جوړ شي، افغانستان خپل منابعونه منظمه ګټه واخلي، نو دغه کومه ګټه چې اوس مهال پاکستان ته زی دا بلدینه چې دی محروم شي. تاسو ته معلومه ده چې په دې سقوط په وخت کې 80% پورې کم خارجي مرسته کوونکي ادارات او سفارتونه چې وغوی ټول مشنونه اسلام آباد ته منتقل کړل. نو تاسو فکر کوئ چې 80% د یو مملکت په سطح باندې چې کوم نړیوال اړیکی او یا مشن یا څومره سرمایه به یا څومره راکړه ورکړه به یا څومره اقتصاد به چې
نه نه مشکل صاحب
دا ټول هغه تاثیرات چې هغه محسوسي
د پاکستان په برخه کې. البته د پاکستان سرپرست ریاضم تازه هم دا خبره کړې ده د چهارشنبه پورې وویل چې په افغانستان کې تر څو پورې یو مشروع حکومت نه وي ستونزې نشي ورسره هوارې دی. د سیاسي اړخ ته راشو، البته اقتصاد برخه کې یو بل سوال هم شته، هغه دا خبره ده چې مومد صاحب په پاکستان کې ډیر سیاسيون حتی یو وخت سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره کوله چې د پاکستان د اقتصاد د غوړېدو لپاره همدا لاره ده چې له منځنۍ اسیا سره پاکستان تجارت ولري. خو کله چې دوی کډوال په زور راشړي، دا فکر وکړي چې دا 3 میلیونه راوشړل او لکه څنګه چې مفتي صاحب وویل او په دې کې ځینې ګټې هم وکړي، لیکن بل لور ته چې هغه 2 میلیونه افغانان چې په پاکستان کې اوسېدل او له پاکستان سره همدرد وو، یو ډول د پاکستان احسان پی باندې وو، دا هم له پاکستان نه ناراض شول. نو دا اړیک خنور هم خرابې شي له منځنۍ آسیا سره به د دوی دغه هیلي خرابې نه کی خلک څه وایي.
منګه د خانجان الکوزی سره وخت چې ما یادونه وکړه د غو سره من خبرې شوې دي. د افغانستان چې کوم د افغان طالبانو چې کوم سرپرست وزیر دی، هغه د اسلام آباد په دوره باندې وو. نو دا غو سره چې زما خبرې وشولې د خانجان الکوزی سره، کوم چې د پاکستان او افغانستان د شریکی کاروباري خونی یو مشر دی، نو هغه ویل چې منګه د غپلاوی چې کوم اسلام آباد ته تللی وو، نو منګه په دې کې پاکستاني چارواکو ته هم دا خبره وکړه چې دا وختي شاوخوا 800 عرب صادرات افغانستان پاکستان ته کوي. دغه سبب د پاکستان نه شاوخوا د یو عرب ډالرو د کال په سر باندې افغانستان ته شایان وړل کیږي. دغه چې موږ پاکستان ته هم دا خبره وکړه که پرس کا تاسو دغه رویه روانه وا او تاسو دا کنټینر چې دی په کراچۍ بندر باندې کمی گیری دی، شاوخوا 3000 کنټینر دی، کدا نه را خلاصوي او دغه سي تاسو دغه رویه دغه تګلار روانه وي چې په درسته کې تاسو څه عمل خپل کړي، نو د دې سره به موږ دغه کاروبار هم اغیزمن شي او ورسره ورسره کې دې شي چې د کراچۍ بندر په ځای باندې منګه چا بهر تا ایران دلاري دغه هرڅ شروع کو. او هغه دا خبره هم وکړه چې د پاکستان کپرس کده هرڅ کوي، نو پاکستان چې دا کوم رویه خپل کړی دا، نو د دې سره هغه تړونه هم اغیزمن دي شي چې کوم دوی د مرکزی اسیا سره کړی دي یا نورو هیوادونو سره کړی دي. ځکه چې هغه دا خبره وکړه چې یوازینې لار د پاکستان چې کومه د مرکزی اسیا سره هغه د افغانستان لار ده، نو که پرسکا دغه هرڅ کیږي، نو د ازبکستان سره د پاکستان وزا خبره کوي چې د ازبکستان چارواکو سره افغانستان چارواکو سره د کینی او دغه سي مرکزی اسیا سره به دوی خپل تجارت شروع کوي. نو هغه هم دغه خبره وکړه که یو خاطر تجارت خبره کوي بل خو استاب دغه رویه ده، نو د سر زمونږ له تیار موجوده تجارت چې کوم دام خرابيږي او موږ به مجبور یو، افغانان به مجبور دي دغه ټکی دي چې د کراچۍ پر ځای باندې متبادل لار خبره کوي.
مخکې ته چې متفي صاحب ته ورشم، د بشری حقوقو د څار د ډلې د شوسو د برخي د مسولې دربار څرګندونه لرو چې دا لاسدي رډو سره شخې دلې دا وایي چې د پاکستاني پولیسو چلند روابط ډیر خرابولای شي.
ما په پاکستان کې څلور کاله ژوند کړی دی. زه پوهیږم چې په ځینو برخو کې د افغانانو په وړاندې تبعیض څومره ژور دی. پولیس هلته د یو فرصت په لټه کې دی چې له خلکو پیسې واخلي. د پولیسو معاشونه کم دي. دوی له دې فرصت استفاده کوي. افغانان تل په پاکستان کې زیانګالی دي ځکه چې داسې لارې چارې نشته چې د پاکستان تابعیت ترلاسه کړي او هلته دایمي ځای په ځای شي. کله چې فرمان نغی چې د خلک دی وویستل شي، د دوی د ځپل کېدو زمینه نوره پسې لا برابره شوه.
مطفی صاحب، بیرته د دې دوو هیوادونو چې کله په خپلو منځونو کې سره روابط لري، دا سیاسي برخې ته کې راشم، دا روابط د حکومتونو په سطحه نه وي. یعنی نن په پاکستان کې د انوارالحق کاکړ حکومت په څو وخته وروسته نه وي، او که چېرته د ده په ځای نواز شریف راغی بیا به څو وخته وروسته د هغه حکومت نه وي. روابط ملتونه جوړوي د دواړو خواوو ترمنځ. په افغانستان کې هم د طالبان حکومت هر وخت نه وي، بل حکومت به راځي، لیکن دا کوم چلنج روان دی، دا چلند د دې باعث کیږي نه سي هغه پروژې لکه د کاسا زر پروژه، لکه د ټاپي پروژه، لکه د منځنۍ آسیا ته د پاکستان د مالونو تګ، لکه له افغانستانه حتی تر هند او تر ګوادره پورې. هند په خپله په یو ډیر عظیم اقتصادي قدرت بدل شوی هیواد دی. پاکستان ورته مجبوره دی، یعنی افغانستان خود څه کوي؟ پاکستان ټول سیمه ورته مجبوره ده، چین ورته مجبوره ده. دغه اوس چین د میلیاردونو ډالرو راکړه ورکړه له هند سره لري، نو مجبور دي چې دا هیوادونه له هند سره هم تجارت وکړي او لاره ورته ورکړي. دا ټوله دغسې پرېکړې متاثره کوي نه له سیاسي پلوه؟
ډېر مهمه ده منطقوي هم پالنه کې چې کله موږ بحث کوو د هیوادونو اړیکه چې ده، دا تجارتي اړیکه یا کلتوري اړیکه چې کومه ده یا کومه سیاسي اړیکه چې ده، د دې د سرته رسولو لپاره تعهدات پکار دي. او دا تعهدات بین الحکومتي تعهدات دي. فرضاً د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو اګریمنټ چې په 1915 کې او بیا په 2010 کې امضا شوی و، په دغه کې د افغانستان صادراتي توکو ته باید اجازه ورکړل شي چې نورو سیمو ته یا نورو هیوادونو ته چې دی هغه صادر شي. او همداشان مرکزي آسیا ته چې لکه څنګه چې یادونه وشوله، افغانستان دغه فسیلیټیشن برابروي پاکستان ته چې دوی ازبکستان سره او نورو هیوادونو سره اړیکه وساتي. نو دا چې دی یو متقابل تجارت یا د متقابل سیاست یا د متقابلو ګټو په اساس باندې د منطقوي همپالنه کې چې دی دغه پروژې چې لکه تاسو یادونه کړې، ټاپي کاسازر پروژه، همدغه شان نورې دي چین سره چې د پاکستان کوم پروژه ده، او عملا افغانستان او چین چې د برخه کې چې کوم قراردادونه لري دا تړلی دي له یو بل سره. او که چیرې په منطقوي هم پالنه کې روابط په دا شکل چې هغه کوم تعهدات چې کوم په بین الحکومتي قراردادونو کې حکومتونه له یو بل سره ورکوي، چې په هغې کې کلتوري اړیکې هم شامل دي، په هغې کې چې دی ټریډ ترانزیت او د ویزو او دغه پروسی هم شامل دي، دا فوق العاده متضرره کیږي په هغه وخت کې چې کله تعهدات په صحیح توګه باندې عملي نشي. نو زه فکر کوم په دغه شرایطو کې چې اوس مهال موږ واقع یو، افغانستان او پاکستان چې کوم رسمي ارقام دي تجارت دي، دا په کال کې تر 2 میلیارډ ډالر پورې هم رسیږي راکړه ورکړه چې کومه. نو متبادل لارې د افغانستان لپاره شته دی. افغانستان مرکزی آسیا ته ډیر نږدې لارې لري، چا بهر چې کوم یو الټرنیټیو یا متبادل روټ په حیث معنی چې په فکر او غور شوی دی، هلته هغې کې کار شوی دی، زرنج پورې هلته چې دی هغه بنیادي کوم ضرورتونه چې دي هغه پوره شوي دي.
او په روسیو کې ایران بیا هم تیاری شوده لده سه چابهار با دی افغانستان پا واکی ورکوی؟
بلکل. نو اصلا مسئله داده مثلا دی تجارت پا برخه که چه کل هم دغه سه شرایط پا اغا وقت که پا 2014 و 2015 که هم دغه شان یستون زرا پیدا شده و دی پاکستان سره پا دی ترید اگریمنت که پا اغا وقت که هم ازبکستان، ترکمنستان، حتی تاجکستان او ایران وختل چې د پاکستان ځای ونیسي او افغانستان سره اړیکه جوړی کی ترڅو دغه تجارت چې د مخه دی خواته راوګرځي. خو دې تجارت کې یو تر ټولو مهمه مسله ده چې د کرخي په امتداد کې چې کوم قانون میشتي، د دوی اړیکه ډیره زیاتې ژوري دي او دا ډیورنډ په کرخه په امتداد باندې چې کوم تجارت پروت دی په تاریخي لحاظ باندې افغانستان د تجارت ته رشد ورکړی دی او دې خاطر رشد ورکړی دی چې دا نظریه موجوده ده چې د کرخه دواړو خواو ته چې کوم قانون دي دا چې د تجارت نه باید ګټه ترلاسه کړي او د دوی اقتصاد چې متضرر نه شي.
موچی صاحب ډیره مننه. محمد صاحب تاسو هم مننه کوم او ریزونکو هم منندوی یم چې دا بحث تر دې شی به را سره ولید. خدای مو مننه.